په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ځوان فکر او نزي خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د محصولانو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د محصولانو د ستونزو پر موضوع خبرې کوو. خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهمو خبرونه کوم. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د امریکا متحدو ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کاري خطرناک او غیر مسؤولانه بللی ده. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویل شاوخوا 15% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. UNHCR پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرسته د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1,000 زیاتو کسانو سره مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیونه افغانان د جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د ازبکستان د اکی پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او ازبکستان ځانګړو استازو توماس نیکلسن او اسمت الله ایرګاشیف د افغانستان په اړه پرون دوشنبه په بروکسل کې خبري وکړې. د خبر له مخې توماس نیکلسن له افغانستان د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د اتباعو په استلو کې د ازبکستان د هڅو ستاینه وکړه او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په ټینګښت کې له دې هیواد سره د همکارۍ د دوام لیوالتیا ښکاره کړه. دواړو استازو په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت او په دې هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د دریځ د پیاوړي کېدو په اړه نظریات تبادله کړل. ملګرو ملتونو د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې له افغانستان سره د مرستې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام یو لوی مرکز به د ازبکستان په ترمز ښار کې چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی پرانیزي. له افغانستان له خطر سره مخامخ افغانانو د لګدول ملاتړ ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید د بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپورته کړه. دوی چې د ویډیو لاره له بلنکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپل سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د رایستلو لپاره وکاروي چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 15,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له دې هیواده ایستل شوي چې په تیرو 20 کلونو کې د ناتو او د ائتلافي ځواکونو او یا هم د سیاسي ماموریتونو سره کار کړی و. له دې وړاندې بیا طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د اندونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نور الله امیری وایي د دې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې معلومی ګل کان هم د فزیکی رانه آماده دي نو ان شاء الله امید لرو چې د انډونیسیا لوبه ته آماده راشو.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کار لویدلې سپوږمکۍ وچوله او په فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسیې دا کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت ضد دغه توغندیز ازمیښت 1500 ټوټې د ځمکې په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نورې مداري ککړتیاوې خپرې کړي. د توغندي دا ازمیښت د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضايي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند دی چې د بشري حقونو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله او ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایروس په بي ساري توګه له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د پی خبری آژانس راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2000 شپږسوه زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوي او له امله یې 43 تنه مړه شوي دي. په اتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هغو هیوادونو پر اتباعو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوی. نن د ماسلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ماسلانو پر ستونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
نن د نومبر 14 د غم نړیوال ورځ ده او سبا هم د نومبر 14 هر کال په نړۍ کې د محصولانو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. کله چې په 1909 درس کال کې یو چکه محصول جانو پلتال د نازی رژیم لخوا او وژل سو او د نومبر 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 14 نور نه هغه محصولان چې د یاد چکی محصول خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه ورسته په ټولې نړۍ کې اعتراضونه وشول او بل اخر په 1931 کال کې په لندن کې د نومبر 14 د محصولانو د نړیوالې ورځ په توګه وټاکل شو. سکل دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصولان لا هم نشي کولای په هنتونونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د پوهنتونونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنن به په دې اړه هم وغږی ګدا چې نن د ځغم نړیوال ورځ ده. د خبرونې په پای کې په دې اړه خبرې وکړو چې څومره ضرورت ده چې ځوانان یو بل ته ځغم ولري او ځغم وکړي په هغه صورت کې چې کېدی شي دوی په ډېرو مسایلو کې یو بل سره اختلاف هم ولري. خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي بلکې دا یو طبیعي پروسه وګڼي او هر چا ته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه څه فکر وکړي او خپلې خبرې وکولی شي. خو د خبرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصولانو ورځ ده. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي، د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزي دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشی، خو په پیل کې میلمانو ته چې همدا شی به را سره ووصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرهون صاحب. په پیل به له تاسې وکړو، سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې مهال راځي چې پوهنتونونه تړلي دي، محصلان پوهنتونونو ته نه ځي، او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلیږي، نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی، خو د میاشتې تیریږي لا هم د پوهنتونونو وازینه د خلاص شوی. علت تاسو ته څه ښکاری؟ یعنی کوم عوامل سبب شوی چې په افغانستان کې د پوهنتون نه وتړل شي؟
زه له هر تمخ کې تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو څخه سلامونه وړاندې کوم. ډیر متاسف یم او بدبختانه چې پوره شل کال وروسته لومړی ځل دی چې د محصلین ورځ افغانستان کې په پوهنتونونو کې محصلین په نشتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به موږ تر ډېره وخته ونه کولی. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټوله زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلې چې زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله ونه وه، د ټولې نړۍ ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېرو شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي شرایطي ټولنه بېخیادي رو سر ناخوالو سره مخامخ دي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنو د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو، او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفاه ته رسوي. بد وختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو دانه په پوهنتونونو کې نه لرو، او لاګې ته کار کېږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خنډرۍ شي. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال د پاره ټول تقریر بهیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره عجیبه خبره ده، او خدای دې وکړي چې تر ژره دروازه ثابت شي. او په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دغه اوس څه چې تاسو خبرونه ما اورېدلې وه ډېره تر ټولو بده خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتیکي هغه دا ده چې په هر خبرې ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلک ووتل، شل زره خلک ووتل، او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کاله کې مو سرمایهګذاري کړې وه، او د دې واده لپاره مو روزلې وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتو کې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او نه ووتل.
استاد، تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، هلته ستاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات ترکل شوي، تاسو خپله پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتون نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه دی د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې د ډېرې جدي ستونزې په لید اخته چې لرو، تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي، ورسره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسیږي. دغه د پاره دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نه شي کولای چې مثلا د انجنونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نه شي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجنونو دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده، یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي هغه په یو صنف کې انجنې زیاتې دي، په بل کې الخان زیاتې. اوس دغه دپاره د نوي استادانو روزل، یا مثلا د هغو استادانو ویش هلته پاتې دي، هم چې نږدې 50% استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنۍ وضعیت چې روان دي، که دغه وضعیت روان وي شاید تدریس ونه کړي، چې هغه چې خپل ملحوظات ولري او یا ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ لروي خوایل ایسم شروسه مو د ډپارټمنټ نواز دي پینځه کا استادان په بشپړ توګه ایته فایل ان کړی دا او بهر وځ بهر ته لري دا بل څه افیکټ ا دی نه لري نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزې دغه مسالې د انجنونو د قانون دی نه تل دغه مسالې تر ټولو جدي دي او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دا بهیري ده څکه نه کړی دي خو په مجموعي توګه کوم ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت تر ټولو شی چیلنج کړی دي او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړی دي
ډیر زه تمننه اغلی امنی عزیزی تاسو خپل په پوهنتون کې درس وايي مخکې لدې کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوی خپل په تاسو څه تاثیر کړی یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره و کده وسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر راته وایي
مننه و په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاص دي خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي دغه دولتي درو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي بل دا چې کله د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول د سره جلا شي نو له هغه وخت یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د انجینر لپاره محدودیتونه وته شوې په پوهنتون کې کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړم همدغه د طالبانو دراتک سره نو زموږ ته پوهنتون ته درنه کېدل دروازه هم جلا شوې و جنجونو یا حلقانو بل دا چې نو محدودیتونه هم لګېدلې چې موږ نشو کولای په آزاد توګه د خپل یو خون کې سره وګورو خپل استونزې ورسره شریک کو مجبور لمړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو خپل استونزې شریک کو یعنی یوازې دا خبره نه ده چې مالته دغه ماحول چلا شوې د حلقانو او نجونو ترمنځ بلکې زیات شمیر محدودیتونه وځي شوې دي چې لدې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره د پوهنتون سره د تاک سره د خپل راتلونکي سره دا دغه شوی کم شوی دا او ډیر د خپل نامعلوم او ناروخانه راتلونکي برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب تاسو خپل په ټول افغانستان کې البته که ټول افغانستان کې خو په ډیرو سیمو ګرځیدلی یاست وضعیت ترته معلوم دی یعنی کېدای شي په ډیرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لیږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لیږل اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي تاثیر به یې څه ویده دی؟
اول خو اجازه راکړئ چې د محصل نړیواله ورځ ټول نړۍ محصلینو ته په ځانګړي ډول محروم افغانانو ته ووایم. هیله من یم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نورستان ویلې دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلک دي د کتاب او د علم خوښوونکي دي که نه؟ زه چې څومره م وګرځېدم ما چې څومره م سر چوکه او ما چې څومره خلک ټولنه ولوسته په ټوله کې افغان نسلونه دا د کتاب او قلم او د سولې او د فرهنګ او د مینې خلک دي. دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې که هغه نوی نسل دی که هغه تیر نسلونه دي ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بې شماره بحثونه وشي. خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم مور او پلار خویندې ټولنې خلک ټول غواړي چې ښوونځي ته خپل ماشومان ولېږي. هغه په ټولو شرایطو کې په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان ښوونځي ته لاړل اکثره ووژل شول په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي لارې نشته په پلو باندې لاړل په یخو واورو ګرمیو سردۍ په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل ښوونځي ته لاړ شي. خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت که هغه تېر حکومت و ډېر توجه ورته ونه شوه په کمیت لحاظ باندې ممکن ښوونځي جوړ سول ودانۍ جوړې شوې خو خون کی وټا کل سل خداو منی چی اکثر خون کی بی سیوا ډول اکثر ګډیره جالب زو وایم چی دا چی خون کی مونږ په خوندی کې لرل چی تر لاسو یی صاد نه دست لريره بخت په تاسو سره بل خبره زو کوم دا چی ډیر خون کی ست چی خپل نه پویږي په ډیرو مسلو باندې نه پویږي خو له نور تماس دا غدر سوې نو دا یو واضح مسله ده نو چی کلا یو استاد خپل خون نشي خپل ذکر نه چری هغه په واسطو راغلی په پیسو راغلی هغه به څنګه نور پوکی یعنی کومه وروسته بیا
یو موضوع خدام د تاسو د کیفیت خبره وکړه په بخانه سرداس ته کیفیت خبر وکړه چې مثال په د خوانځیو یادونه مو وکړه خوس چې هغه څه هم نشته مثال ک په هغه وخت کې یو دوه درې څلور خون کې داسې و چې په ډول تدریس نه شوای کولای خوس خو هغه هم تړل شوی نه ک زین نور استادانو او یو څور زده کول خپل زده کوونکو ته یا محصولانو ته په پوهنتونونو کې اوس خو هغه دروازې هم تړل شوی دي خپل دغه وضعیت په مجموع کې د محصولانو د ځوانانو پر روحي څه تاثیر کړی یعنی ځکه یو څوک چې راځي په انتون ته خو د خپل راتلونکي سنجوي یو هیله لري یو ارمان لري کله چې دغه لاره تړل کیږي او خندونه ورته جوړیږي پایلې یې څه دي
په کار خدا و چې ته مې پاتې ستوندې چې مخکې به زده کوونکو محصلینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجوده وي هیله خو زمونږ ارمان ده اوس هغه باید حل شي نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي لومړی کورونا وه بیا د کورونا دویمه څپه راغله د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو بیا له بده وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړو اوس خو هر څه تړل شوي اغه کمی هلی چې وی اغه کوم ارمانونه چې ول اغه کوم انګیزه چې یو شمیر د کوونکو ماسلم سره وغه وز دی چې فالجته خو زه په ډاډ سره ویلې سم چې د مسلمان په قاموس کې نه هلی نشته ماته نشته ام دا مې ما یو شمیر ماسلم سره مرکی او کولې خبرې مې وکولې دوی ډیر خلک یې ول خپل منځو کې فرق پر غلی او په سور مر کې دوی ناس دوی درسونه ویلې او خپل خواري او زحمت یې اغه یعنی نه هلی وسم په دې سخت شرایطو کې نه هلي سي نه دي دوی وسم نام دخته لګیا دي خپل درسونه وایي مطالعات کوي کتابخانو ته راشي او دوی هم چې ما څومره وسل له دې خبرې ما واغست دوی وی چې بخښنه دي ستونزې ستا په ټول مترل سي وي اقتصادي ستونزې ستا اکثر خون کې غیر مسلکي دي بلا بلا نور ستونزې ستا دا وایي چې په سلیم دي تحصیلي اسناد او په ورکړ برخه کې دوی په وخت نه دي واغستي تحصیلی اسناد دي د تبدیلی موضوع د دیني ماشینین دي د تبدیلی په برخه کې ډېر ستونزې لري نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان ماشینین به ماته نه مني نه هلي کیږي ونه او په دې سخت شرایطو کې به ان شاء الله دوی مبارزه کوي او هغه خپل اهداف ته به دوی ځان رسي ځکه افغانان د علم او د تعلیم کې دي او په هر ډول پیغام ورکوي
کورودان استاد تلوسا اصولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی اغلی اصولی لتا سیم د پښتنه کو چې کله هم تلوړو زده کړو خبره کیږي نو ډیر نور مسایل چې را مطرح کیږي په دې خاطر پوهنتون تړل شوی او نه پیلېږي ولی نور مسایل مهم کیږي دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځکه هلک وی کنجلی وی ک د هر ولایت وی کله هر ځای راځي خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي په کار د چ تمرکز پز دا کړو شي د زده کړو په کیفیت وشي نه دا چې نور مسایل مهم شي ستاسو په نظر ولې دلته زده کړو د نور مسایل دومره مهم شوی دي چې بل اخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوی
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میمنه ته هم ځان اوریدونکو ته وړاندې کوم زنه په زم څومره زه به بحث کوم موضوع نه بحث تر سره دی زه واقعا هم دی او استاد په توګه واقعا دی ته ډیره خفایم څنګه موږ چې په یوه زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی او دی هغه په هانتونونو چې په کابل کې په نړیوال سطح فعالیتونه درلوده په داسې جزوی خبره چې کوه کې دی په ګومان الکان او انجینر باید په اوسن کې ونوسی یعنی دا به ډیر جزوی خبره ده دومره لوی پانتونونه یې تړلې او تاسو فکر وکړئ په کابل پانتون کې څو زره محصلین دي او همداسې نور پانتونونه کې ټول ناهیلي او مایوس دي او دي دا خبره ټینګ نیولې چې باید علاقه انجلی په یو صنف کې ونوسی انجونې جلا او علاقان جلا. موږ هغه وخت یعنی افغانستان ته نړیواله کومکونه هم راتلل د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه اړتیا او مرسته ضرورت درلوده. ډېر شیان ډېر وسایل وو د ټکنالوژي په لحاظ او د نورو موادو په لحاظ چې پانتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هېڅ هم نه لري او دین د دې توان هم نه لري چې هلکان نجونو ته په هر لحاظ صنفونه جلا کړي او ورته زمینې مساعدې کړي چې درس ووایي، درسونه یې بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه بیرته شروع کړي. دا جزوي خبره ده، دوی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک یې مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه دی. د اسلام هغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د هلکان او نجونې یو محیط کې ونوسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی کې باید هلکان نجونې سره یو ځای ووسي، خو هماغه شرایط اومني چې کوم شرایط دی او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزوي خبره ده چې په پام کې نیول.
ډیره زیاته مننه استاد مرهون. له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، ولې زده کړې مهمې نه دي؟ ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي؟ مرهون صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم اړیکه پرې شوې، خو هڅه کوو بیا هم په خبرونه کې راسره اوسي. اغلی امینی عزیزي، له تاسې که دا پوښتنه وکړو چې ولې مثال د پوانتون په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟ یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي.
زه او زما په څېر ډېری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخوانی حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف و، په اوس وخت کې هم د ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو ځکه دوی نو غواړي کارو کې چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره. او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي، او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې یا دغه ډول نور مسایلو باندې کار وکړي، د دې پر ځای چې پر نور باندې کار وکړي، په خپل وخت او خپل ذهن یې ټول پر همدغه مسایلو باندې تمرکز کړی دی، لکه موږ چې یادونه وکړه.
ستاسو په نظر په اکاډمیک مرکزونه تړلی وي، مثال ښوونځي، پوهنتونونه، کله چې حالت دغسې دوام کوي، فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي؟ مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي، ښه ژوند ولري او کار وکړي. کله چې بیا دا نه وي، مخه نیول کېږي، نو په دې اړه تاسو څه وایي؟
د ځوانانو باور او هیلې او درس دا له وخته مات شول. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه که چیرې دغه وضعیت یعنې دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوې او مراجعه ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل له افغانستانه، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هېوادونو کې یا نور اروپایي هېوادونو ته د قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا چې اقتصادي حالات هم خراب شوی دی، لومړنۍ اغېزې، مستقیم اغېزې د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولی دلته د زده کړو مصارف پوره کړي. د دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې څخه له افغانستانه ووځي او په بهر هېوادونو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي. او ډېرې وسلې هم دي، او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سیاوش، له تاسې هم دا پوښتنه کوو، کله چې وضعیت دغسې دوام کوي، مثال زده کوونکي یا محصلان نشي کولی خپلو درسي مراکزو ته لاړ شي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې آغلی عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې یو کار به ونه شي؟ فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زده کوونکی به مکتب او پوهنتون پرېږدي او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي؟
بالکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان چې دوی باید پاتې شي. یعنې اوس هم ستونزې شته، خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنې دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. او په کار ده چې دوی په خپل هېواد کې پاتې شي، مبارزه وکړي، ځکه زه پوهېږم چې افغانان د تعلیم او د زده کړو تږي دي، یا د دوی لوی ارمان د علم حاصلول دي. ډاډه یم چې دغه سختۍ به تېرېږي، مبارزه به کوو. په کار ده چې اوس روشنفکران مبارزه وکړي، د روشنګرایۍ عامه پوهاوی وکړي، مولوي صاحبان د جمعو په خطبو کې د علم د ارزښت په اړه، ځکه په موږ علم په موږ باندې فرض ده، پرته له دې چې موږ د موقف او د شهرت او د نورو مادیاتو لپاره موږ تعلیم وکړو، دا به د موږ ټول مسلمانان افغانان دا به موږ درکړو چې موږ د خدای د راسا لپاره تعلیم کو، د ځان پېژندنې، د خدای پېژندنې، د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کو. نو په کار ده چې علم په موږ فرض ده، لکه موږ چې څنګه کوو حج څنګه کوو داسې. نو په کار ده چې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو. هېواد صاحب راځو، یو شمېر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په ازبکستان او هندوستان کې دي، هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته خو بیا هم هر څه کویو سناسه چاره کېدای شي، خو هغه محصلین چې په ازبکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده، معاش ورباندې بند ده، ځای ورته نه ورکوي، د نظام له سقوط سره هغوی بېخي بې سرنوشته دي. یو شمېر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په ازبکستان کې ول، هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه وکوله، خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بېخي بې سرنوشته دي، نه پیسې لري، نه ورته هغه هېوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي ماشونه نه ورکوي، پیسې نه ورکوي، ځای نه ورکوي. یعنی بېخي د بحران په اوج کې دي هغوی. زه چې څومره معلومات لرم، هغوی همدا اوس څوک پنبه ټولوي، هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي، څوک دیاړي کوي. نو دلته زه په ټولو حکومت باندې، په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي، سرنوشته دي، یا هم په ازبکستان کې دي، ګرچې چې څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم، نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت دا چارواکي د نورو زده کړو وسایلونه د موږ له ستونزو خبر دي، ژمنې کوي ښې پریمانه، ژمنې کوي خولې د حل لار، تر اوسه کې مې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نو زه په ټوله کې دا ټول ملت مسؤلیت ده، سنفکرانو، علمانو، ځوانانو چې عامه پوهاوی وکړي، خلکو ته انګېزه ورکړي چې موږ ولې باید تعلیم وکړو. نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو، که موږ مبارزه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، تحصیل ونه کړو، نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه مر چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېرېږي. موږ چې نن په ستونزه کې یاسو دا واضح ده، خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو، نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي. نو راځئ چې مبارزه وکړو، هڅه وکړو، دغه سختۍ په ځان باندې تېرې کړو. که نن موږ سختۍ تېرو، نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به د ستونزو سره مخ نو موږ به تر ځای چې په ځان باندې سخته تیده کو، دغه هر څه وزغمو، تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو.
ډېر زیاته مننه ښاغلی ادریس یواش. مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسې اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي، غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه در سره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. محمد قاسم ځواک لیکلي، پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي، او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي، نو زر تر زره باید پوهنتونونه خلاص شي او امکانات ورته برابر شي. همدا ډول روشن آغا ذاکري لیکلي، دولت کمزوری دی چې تر اوسه یې سیستم نه دی جوړ کړی، په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي. هم دا ډول اصل افغان لیکلی ځوان او نوې نسل مل خاور سره خاوري سوولې باید سترګې په پټی سي. هم دا ډول جاوید امانزی لیکلی محصولان نشته ټول ایران ته لاړل. تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. استاد وصولی کله تاسو پوښتو چې څنګه کېدل شي د پوهنتونونو د پایل لپاره بیا تابعه ونیول شي، یعنی هغه لارې چارې ستاسو په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
دا څه د سیاست خبرو پر ارتباط باید زده سوم چې دا یو داسې پروسه ده چې باید، یعنی اصلا اساسي دی نه غواړي چې دا کار وسی، د دې باداران نه غواړي چې د پونتون مشروع شي. په دې په یوه مشتاسي چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی، کما تر دې کده تحصیل ماسلی د کړه کچیر د افغانان رنګ مملکت رنګ دی، نو اصلن دی خپل د تعلیم او تربیه په ارزښ نه پیژني. دی یو دوه کلمې چې موږ جوړ کړو کې ویلي وای دا کفایت کوي، حال دا چې دا کفایت نه کوي. دی وای پوسی چې اوس قدرت مو ونیو، یو د قدرت نیول دی او د قدرت ساتل دی. وخت چې قدرت ونیو ته باید هغه د خلکو او رزوګان د خلکو خواسته د خلکو سره ضرورت تاسو باید پوره کړئ. که پوره نه کړئ نو خود به خود ولم کې چې محصلین اول خود دوی وظیفه ده چې د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره مبارزه وکړي، او کوم مبارزه مو نه کړي دوی خود به خود نه رنګیږي. ته صبح پر یو چوکۍ څلوېښت کاله اقانی صاحب ناستی یا لس کاله اقانی صاحب ناستی، دوی اقتصادان ته ضرورت لري، دوی فرزند د زراعت پیسې کې، د صحت پیسې کې، په هر ساحه کې دوی ضرورت لري. اسه چې وو خود دوی لوامه وتښتید یو لاره هیڅ شی پاتې نه شو. ګرته هوارس او نور مملکتو اول د ځوانانو یعنی په خو هم مسلین ته د توجه نه وسوي چې په نور مملکتو کې هیڅ نه مقایسه کیدی. فرزن په خو موږ د سي پانتون د لود چې د همسایګان او د ګورنيان سره ته دلته تحصیل کول، او روس لغه د 57 نو روس بس د تحصیل د دانش سطح شته سو کیفیت له منځه ولاړې. کرا کرا ته دغه ورځې پورې چې اوس پیخي دروازه د ځوانانو پر مخ تړل سوی دي. نو هر اند دی وای موږ مسلمانانو، بېشک مسلمانان یې مستم اسلام را وي، نو اسلام دغه دی چې د دانش د علم معرفت دروازه وتړه. دا امکان لري نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه و پیژني؟ ته خدای رودي ولې دغه څه کوي؟ تاسو څنګه مسلمانان یې؟ د علم او معرفت دروازه مو تړلې، موږ مسلمانان یو. کوم ځای مو مسلمان دی؟ یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د مدې د زړه ساختمان باندې و نه پیژني، د پڅې یو ظرافت باندې پاک علاج وکړي، نو هغه څنګه پیژني چې خدای استا؟ د څه مکو دي ته باداران فرمایش ورکړي چې نو څنګه افغانستان یو ورخه دغه ستباکي بل دغه ستباکي چې پونتونو نه وتړي؟ د دې هیڅ وخت څو چې د دې باداران د دې دیته هغه ورنه کی اجازه ورنه کی د هیڅ وخت مخکنه نه جوړي. نو ځوانانو ته لازم دی انسان کو غوړي دانش پیدا کی، علمیت پیدا کی، په هر حالت کې کولای شي چې د خپل زده کړه وکړي او د دې تقاضا وکړي. یو انسان چې بې سواد هی مرګ دی ورته، که با سواد وي نو یو انسان دی دې ویره نه کوي. د طالبان څه دی قانوني او دې په هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي، خپل حق دی وغواړي، پوهنتونونه باید شروع سي، و طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده. د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلې نه کوي هغه حتما ان شاء الله ناکامیږي. ځوانان ته لازم دي خپل حق اوس فرضاً یو تعداد ښځو غوښتل چې شاد نظر په هغه مخې چې دی دلودي ووتې مظاهره یې وکړي، هغه دې خپل هدف مخې ته ورسېدي. یو تعداد دیدم ځوانان دې لښونه دي، دغه خلکو زور هیڅ څوک نه لري. لکه چې زه ول د دیم خد خپل حق سي دفاع کوي، مکتبونه دي باید پرانستل سي، پونتونونه دي پرانستل سي، که سم پرسه پونتونونه به پرانستل سي. استادان چیرې دي؟ شپه اندازه شو استادان لري دی باید
موجوده.
بله بف مهرباني.
که تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه، لدی ورسته یعنی تاسو خپل آیا تدریس کوئ کنا؟ او څومره استادان تللی دي؟ دا یو مشکل دی، دا باید څه ډول حل شي چې استادان تللی؟
ولی دا خومی وظیفه ده چه زده استاد پای صفت دا مهمه نده که ما تا ماغش هم راکی کرانه که اول دا خپل حق ایمانی ویجانی وظیفه چه لرزه بدون ماش هم بورسم تدریس وکم اول دا خدای دا پاره چه حق زوانان حالت نا امید ناهیلی ناستی زبا دا تدریس وکم تر حق پولی چه زما یو چاس که ایوینه پا وجود کرد زبا دا دست دا پیسو دا پاره نه خدای میره بانده خدای برس خدا که او استادان دیر و تیلی بی استادان دیر و تیلی نو خو تاسی پیجی چی دادی نسی کولی دا خوشمت با مقابل که خپل جبان تا دوام برکی و تیلی دیر و تیلی دا خوی اولوی بدبختی دا چی دا موزون و فرا پا هر برخی لکه چی پا نور برخو که فرزند اقتصاد و زراعت و نور اغا که با و تیلی استادان اغا خلق با تیلی دا اقتصاد پا برخی دا و بخشی دا پانتون پا برخی که استادان مجبور چی وزی
ډیره زیاته مننه غلی استاد تلوسه اوسلی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. که دا راته ووایه کله کومه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي دا د زده کړو په بهیر یې څه تاثیر کړی، یعنی پخوا چې کومې څېړنې شوې وي ویل کېده کله چې په زده کړیزه پروسه کې یو خنډ رامنځته کیږي نو ډیر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیریږي، له یاد یې وځي. تاسو چې ډیره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپله څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اورېدونکو ته هیله مند یم ټول به ښه وي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښته ډېر دي، یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه څه چې د محصلین و زده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي، او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تیرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، او د دې تر څنګ به مو ډېر څه پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه نیمه ورځ خو پخوا هم فري وله، خو اوس ټوله ورځ فري ده، یعنی ټوله ورځ خلاصه ده، او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده، هغه که له هر پلوه وي. بل خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی، او د دې تر څنګه پخواني درسونه چې وو هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنی دوم چې که څوک په څلورم سمستر کې وي هم هغه د درو سمسترونو نور درسونه چې دي هغه بله زموږ له یاده ووځي.
ترنک صاحب تاسو خپل غوښتنه کړې ده، مثال مخکې استاد اصولي یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لاریون وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون نه خلاص شي. البته دغسې بحثونه دغسې خبرې دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بالاخره هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي محصلانو ته؟
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسنی حالت کې نه ده، کله چې پوهنتون شروع کیږي خو دغه لیلیا به هم فعاله کیږي، دغه پوهنتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دي هغه به هم راځي، دلته به د زده کړو لپاره راځي، او پوهنتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي که نه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغوی به خپل معاشونه اخلي، یعنی ټوله خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې وریه کي اوس پوهنتون شروع شي د استاد معاش څوک
د دولت یا د حکومت مسؤلیت دی؟ ترنک صاحب خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت دی چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مینه هست دی چې تاسو محصل یاست، کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانیستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو داسې لاریون مو نه ده کړی، او د دې لامل هم دا د سی ډیری محصولین هم اوس نشته ډیری وتلې دي او د دې تر څنګه چوک سی دی او کې یو ډول ډار خور دی یعنی اوس خو لاریون په غره کم فکر نه کوم چې په اسانۍ دی اوس یو په اسانۍ د ځوانان سره ټول چې لکه څنګه سی په تیرو وختونو کې نو اوس مشکل ده یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده نه پیغام شي دا به څنګه شي خو د دې لپاره به کوششونه کوو ان شاء الله
ډیر زته مننه سمیع الله سادات اریوبی هم له کابل را سره یو ځای شوی اریوبی صاحب که تاسو خپل راته وای د روان تحصیلي وضعیت په اړه او دا چې سبا د محصولانو ورځ ده څه کول پکار دی چې دغه اوس کومې ستونزې چې شته او پوانتونونه تړلې دي دا حل شي
زم په خپل ور سره سلامونه تاسو ته زه راډیو ټولو اوریدونکو ته ملمنو ته وړاندې کوم مخکې تر دې د محصول نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټول درسي محصولینو ته وړاندې کوم دولت ته پکار ده زمونږ او تاسو دولت اوسنۍ دولت چې دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي ځکه هغوی چې هر څه شی په غوږ کې ورته وایي هماغه عمل کوي
خو اوس څه کول پکار دی اریوبی صاحب البته دغه خو نورې خبرې دي زه هم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال د خبرې پوانتون نه خلاص کړي یعنی لتا سره کومه لار ستا د کومه تر هسته ده چې په دې ډول باید د زده کړو پروسه بیرته پیل شي
اول خدا خبر کوم د مرحوم ته استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دا توقیف کیږي دغه زمونږ او تاسو دپاره یو بل ګواښ ده مونږ او تاسو باید مبارزه وکړو شخصاً زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تیرېدو سره نوی سمستر چې کله شروع کېدل زمونږ څو سیمپونه لغوه کړي وو مونږ لس دولس ورځې د دې سیم د جوړېدو لپاره مبارزه وکړله اخر کې په یو لسمه ورځ مونږ وتوانېدلو چې سیم ځان ته جوړ کړو کچېرې د دولتي پوهنتونونو ټول محصلین سره جمع شي نو شخصي پوهنتونونو محصلین هم ورسره یو ځای کېږي او چې د حکومت خپل غږ پورته کړي حکومت ته دا حق وغواړي که دوی په واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسانتوب ته ژمن وي نو دوی هېڅکله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي اوس مونږ ته سوال دغه ده آیا په اسلام کې د علم او زده کړه خو فرض ده دوی بیا ولې دغه د مونږ او تاسو باندې دغه فرض عمل چې ده د مونږ او تاسو باندې بند کړی ده دولت نه غواړي چې زمونږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي هغوی ته همداسې ویل شوي دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنې کمزورې کړئ همدې په خاطر یې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړي
ډیر مننه اریوبی صاحب لټولو ملمنو مننه البته یو موضوع چې غواړم د خبرونې په لنډه برخه کې یادونه وکړم هغه د خبرونې په پایل کې مې هم ویل چې نن د زغم نړیواله ورځ د خبرونې په پای کې په د خپلو ملمنو سره لږ په دې اړه خبرې وکړو ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اسن دام ده چې خلک دی بل په وړاندې زغم نه لري او کلنګ اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمنۍ ورسره راغلي خو کې دي شي تاسو ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولري خو بیا هم کولای شي لاغوی سره ملګری وو سې دوستان ور سره وو سې او داس شوان ور سره وک چې یو بل ته ضرر ونه رسوي نو د خبرونې د ملمنو لړ نظرونه به په همدې اړه وخت استاد اصولي نن د زغم نړیواله ورځ هم ده په دې اړه کرته وای چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي دی بل په وړاندې که حوصله نه کوي که اختلافونه نه مني او بل اخر غزي تاوتریخوالی ته عوامل څه دي او پایلې به څه وي که دغه ډول باندې دوی مخکې ځي
عوامل خو د دې اول خو د جنگ عوامل دي چې دا ګردن او خالد د جنگ نه دوی ته پاتې پرزن تاسو فکر کوئ زموږ یو ځوان دیش 15 دیش یا 60 یا 50 کال په جنگ په خوشونت په مرګ تیر کړی دا موږ د یوې خاورې اوس دین کوي د یو به هوا تنفس کوو یو د بر سره اړیکې لرو یو د بر سره هم دردی لرو هم د اسلام د نگاهه هم د اجتماع هم د هیواد له نگاهه پس د هر یو په د درد مر خوږیږو زه موږ کړیږو نو داسې نه دی. دا خو یو چې دی فرزن خوژنه بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان پاک الله دې دی ته دی دی ارزوګانو ته ورسوي. بیا هم ډېر زغم لري بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول. تاسې فکر وکړئ چې یو وخت نه زغره و نه ازبک نه تاجک نه ترکمن اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد وحدت یو پرچګي ستا یو بل سره ازغمي. اما دا مسائل ستا چې یو د سیاسونو بې اتفاقي اچول او بل دغه د جنگ ناخواله او نور په فرزند روزمره چارو کې که دفتر ته ځې که محصل یې که هر شي اتمن که موټر کې کښېنې باید یو خشونت سره مخامخ سي. دا خپله ګرد موږ که وبخښې ووایو څوک دې راباندې په خارج نه په د څو کاله ګرد د افغانستان خلک دپرس دي ګرد د مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی یو بل سره زغمي یو بل سره تحمل کوي. ډېر لږ به داسې ندرتا پیدا شي چې ځوانان هغه هم که تربیه نو کورنۍ هم بېچارګان کړده په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي. موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو. دا فرزند موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر و هغه یې راچپه کوي پورته کوي خنجر چې د هغه په سینه کې ووهي. هغه کافر پر حضرت علي باندې ناړې توک کوي باره حضرت علي خپل خنجر واخیست ویخندل تبسمې وکړې بېرته یې په غلاف کېښېښوي. کافر ورته وویل چې ولې ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تا پر ناړې راباندې توک کوي زه خو دې اوس نه وژنم. هغه پورته سو باره ول ووایي کلمه چې زه کلمه ووایم. نو موږ وروره که رښتیا په دا جنګ موږ نه د اسلام محروم کړی هر یو راځي چې موږ اسلام راوړو موږ د اسلام څه محروم کو د روابط اجتماعي څه محروم کو د تحصیل څه محروم کو د ګرد شیانو څه محروم کو محروم کړل. کم یوه ته ووایي کم یوه ته وشي څه ونه کړې زموږ د ځوانانو په اوس هم زموږ ځوانان ډېر عالي شخصیتونه لري. باور وکړئ چې باز ځایو که سړی ویني د خدای شکر باسي که وخت نه لري چې وخت ولري زه قصه درته وکړم. نو دا ځوانان باندې شکر دی اوس هم په هر څه پوهېږي هم ته نو کې تنبلان دی
چې خپل حقونه یې ونه غوښتل چې دغسې شرایط لري. نوشک ډېره مننه آغلې امینه عزیزي له تاسو هم دا پوښتنه کوي د زغم ورځ ده څومره زغم شته دی په ټولنه کې او که نه شته څه باید وشي چې دا خلک د یو بل په وړاندې زغم ولري حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالي او لانجو ونه رسیږي.
په هر ټولنه کې چې دی خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل هغه دغه وزغمل شي. په افغانستان کې چې دی دلته بیا زغم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې ځي راځي بدلېږي رابدلېږي خو زغم ډېر زیات اړین دی که چیرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نورې کړنو په اړه تګلارو په اړه د دې ټولو په اړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه وزغمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي.
ډېره مننه سیاوش صاحب. تاسې د کتاب لوست ټولنې مشري کوئ ګرځئ کتابونه خلکو ته رسوئ خپله کتاب لوستل مطالعه زده کړې کول دا څومره د زغم د ډېرېدو باعث کیږي په انسانانو کې؟
هغه څه وګوري مونږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پیژندنه کتاب یعنی خدای پیژندنه طبیعت پیژندنه وګوري ډېر سپارې قرآن شریف مدرسه خو تر ټولو هغه لومړي پنځه یتونه چې دي هغه د اقرا یتونه دي چې هغه رانازل شوي دي او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده. بل د صبر د زغم ګوره دغه ژوند هر څه د ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده. نو یو ټولنه چې د کتاب له قلمه لرې پاتې شي نو تاسې څه فکر کوئ چې هغه به اتمن نو ډېره وروسته پاتې کېږي؟ بله مهمه مسله وګورې یو انسان چې په جنګ کې پیدا شي یو انسان چې په جنګ کې رالوی شي او په جنګ کې ژوند وکړي مونږ هغوی نه څه توقع ولرو چې هغوی به څه وکړي؟ دا چې افغانان بیا هم زه فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو دغه تکړه خلک افغانان ځکه چې دا سلمیخ کله جنگ او فقر او بیچارهګي او وژل او داسې او دا دغه ټول ستونزې په افغانستان کې یو هغه سره سره موږ ولې چې بیا موږ د صبر او زغم خاوندان استو خو که غواړو چې یو د زغم او د حوصلې او د صبر ډکه ټولنه ولرو نو بیا هم کله هرې سړي راته اوسي بیا هم قلم او کتاب ته ورګرځو. یعنی که غواړو چې په اوږدمهاله کې یو په اوس وخت کې موږ د ثبات او یو هوښیار ټولنه ولرو نو بیا به موږ کتاب او قلم او تعلیم او پوهنتون او کتاب او معلم ته ورګرځو. دلته هم راځي چې دغه موضوع مخکینۍ موضوع ته ورګرځو که دواړه موضوع سره وتړو. زه په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم، په حکومت باندې غږ کوم چې ګورئ اسلامي نظام دا او خدای هم هغه دغه ډېر سپارو کې د ټولو هغه لومړي پنځه یاتونه هم دغه د اقرام حاصل کړي په تعلیم او تحصیل باندې فوکس کړی ده. نو اوس مې ځوانانو ته پیغام دا دی چې راځئ لږ صبر وکړو، لږ حوصله وکړو، زغم ولرو، لکه څنګه چې موږ او تاسې لرو دومره وخت مو مبارزه کړې، راځئ خپل حق وغواړو، نورو هېوادو ته لاړ نه شو، هر چېرته ځو. یعنې تاسې وګورئ اکثره دوستانو بحث وکړو چې کدرونه مو نورو هېوادو ته لاړل، ځوانان مو نورو هېوادو ته لاړل، نورو هېوادونو ته تګ یوازینۍ ګټه ده چې هغلته موږ تحصیل وکړو، هغلته موږ د تحصیل غلا وکړو، هغلته موږ د علم غلا وکړو، دغه نورو هېوادو ته د تګ یوازینۍ ګټه ده. نو زه دغه ټول ځوانان غږ ور باندې کوم چې ډاډیم چې دوی ناهیلي شوي نه دي، ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې ناهیلي نشته. موږ به ناهیلي کېږي نه، موږ به صبر کوو، موږ به زغم نه کار اخلو، یو بل ته به لاس ورکړو.
ډیر زیاته مننه د خبرونې. ډیر کم وخت لرو، له ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه غواړم وپوښتم که په لنډو کې ځواب راکړي چې آیا اریوبي صاحب تاسو له لاسي کسانو سره هم ملګرتیا کړې او زغملې دي چې هغوی له تاسو سره فکري اختلاف درلود خو بیا هم تا ورسره پالله او ژوند مو کاوه؟
بالکل، په پانتون کې همدا سه هم سیمپیانو سره مخامخ شوم. تر لومړي سیمستر تر دې وخته پورې چې زما سره په فکری ډول اختلاف درلودل خو ما ورسره دغه روابط د زغم له لارې ومنل او تر دې وخته ورسره ملګرتیا کوم. ان تر دې دغه کار زما د او د هغه د ملګرتیا هغه ریښه لا قوي کړې دي. باید موږ له احساسات نه کار ونه خلو. دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پدیده ده، باید د جنگ باعث نه شي، باید زموږ او تاسې د دوستۍ هغه ریښې باید قوي کړو.
مننه ترنک صاحب. له تاسې هم پوښتو چې مثال په افغانستان کې کېدای شي کتله یو چا سره فکري اختلاف ولري، هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي، خو دا ډېره طبیعي خبره ده. څنګه کېدای شي چې ځوانان دا ومني چې دا کس دی، دا فکر دی، څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوت دی، دغسې فکر هم متفاوت دی او دا د حق دی، خو که هغه متفاوت فکر لري نو موږ دا حق نه لرو چې مثال موږ لاغه سره دښمنی وکړو، هغه د خپل خبره کوي، زه خپل کوم.
بالکل، زه یو څه وایم. لومړی خو د صبر په اړه داسې وایم چې هغه څوک چې صبر کوي هغه سره الله ماس صابرین الله هغه کسانو سره
د دې هغه صبر. ستاسو غږ ډېر ورو شو ترنک صاحب.
زما غږ اوري؟ بلې
اورم. کپلانډو کې راته وایې د 150 ثانیو کې خپل نظر ته وایې.
الله رب العزت له هغه کسانو سره د صبر کوي، ان الله مع الصابرین. بل خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي. موږ باید د یو بل فکر وزغمو. هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمن یو څه کلیدلی دی او د دل نظر به سم دي. که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو، ممکن د یو بل فکر په ګټه وکارو او په هغه کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي. نو ښه خبره دا ده. زه به وایم ځوانانو ته پیغام دا ده چې نړۍ ټوله تیریدونکې ده، هر څه بدلیدونکې دي. نو له دې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي. ډیره
مننه.
نو ښه خبره دا ده چې په هر حال باندې څوک وزغم. مننه.
خوشاله اوسې. ډیره زیاته مننه کوو د خبرونې د پای شیبې دي. په خبرونه کې د محصلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت محصلانو په ستونزو او همدا ډول د زغم په اړه وغږېدو. له خپلو میلمنو استاد محمود مرهون، استاد تلوسی اصولي، ترنک صاحب، اغلی امینی عزیزي، همدا ډول سیاوش صاحب، سادات اریوبي صاحب او له دوی ټولو څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د دوی خبره دا و چې باید د باور یو فضا رامنځته شي چې محصلان وشي کولای بیرته پوهنتونونو ته لاړ شي خپل درسونه وایي، خو تر دې هر څه مخکې باید د پوهنتونونو دروازې خلاص شي. له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورېده. په بله یو ساعت خبرونه کې په هم په دري ژبه د ځوان فکر خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خو په پیل کې به خبرونه واورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په تیرې دومه د ځوانۍ ورځ دې، په تیرې دومه د ځوانۍ ورځ دې، مل مې د ژوند د ستومانۍ ورځ دې، مل مې د ژوند د ستومانۍ ورځ دې. په تیرې دومه د ځوانۍ ورځ دې، پاورے دو میں دے آسمان دستر گو، پاورے دو میں دے آسمان دستر گو، موسم بدل شو سم بدل شو بارانی ورځ دی، موسم بدل شو.